خوشم آدین.
ډیره مننه کوم مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه یو ساعته پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په شدت روان دي. دوی همدارنګه ویلي دي چې وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دا هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د دفاع وزیر مارک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارک میلی سره په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتایج پر وخت اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولسوالیو کې د افراطي ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. پوره خبرونه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ابتدایي نتایج پر وخت اعلان کړي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل تر ټاکنو وروسته درې ورځې د ناظرانو د نه موجودیت له کبله یو څه وخت ضایع شوی، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې ابتدایي نتایج پر وخت اعلان شي.
د جنبندۍ پروسه شروع کړی ده او موږ ژمنو چې کوشش کوو چې په وشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
د ټاکنو د مهالویش له مخې د تلې د شپږمې نیټې د ټاکنو ابتدایي نتایج باید د تلې په وشتمه اعلان شي. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بل غړي مولانا عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وو له بایومټریک دستګاه د معلوماتو د ټولولو د پڅ بهیر له کبله ښایي ابتدایي نتیجې پر وخت اعلان نشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي. دا خبره د یاد وزارت ویان روح الله احمدزی بیګا ماښام ازادي راډیو ته وکړه.
من خو مخکې له انتخاباتو عملیات په هغو ولایتونو کې چې تهدیدات شتون درلودل په شدت سره دوام درلودل. د انتخاباتو په شپو ورځو کې یو څه موږ دغه شدت د عملیاتو یو څه راکم شوی و. دلیل همدا و چې د انتخاباتو د پروسې د امنیت تامین مسله وه چې هغه هم په ښه توګه تامین شوه او دښمن ته دا فرصت ورنه کړل شو چې دغه ملي پروسه زموږ مختل کړي.
د دفاع وزارت ویاند وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو د تخار او بدخشان په ګډون په څو ولایتونو کې پرمختګونه لري او په عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان 215 تندر خولي اردو پرون ویل په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 18 وسلوال وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون یو بار بیا له قاعده او شرط پرته د نجونو د بکارت پردې د طبي آزموینې د ممنوعیت غوښتنه وکړه. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ډول آزموینه شکنجه ګڼل کیږي. د کمیسیون په خبره د ښځو د انساني کرامت د خوندیتوب او د بشری حقوقو د نړیوالو معیارونو د رعایت لپاره دي دا معاینه په زور او فشار نه ترسره کیږي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم ویلي له مدني او د بشری حقوقو له مدافع ډلو سره یو ځای د بکارت پردې د آزموینې د مخنیوي لپاره د عدالت تنی حاتوتا دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمیونست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. امریکایي چارواکي فکر کوي چې دغه چینایي مقامات په شینجیانګ ولایت کې د اقلیت مسلمانانو په نیولو او د هغوی په وړاندې په ناوړه چلند کې لاس لري. د خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه‌شنبه ناوخته وکړه. امریکایي چارواکو مخکې ویلي د ترامپ اداره پر دې غور کوي چې پر مسلمانانو د فشارونو په ارتباط د شینجیانګ د کمیونست ګوند سیکرتر چین کوانګو په ګډون پر چینایي چارواکو بندیزونه ولګوي. تر دې ورځ مخکې په همدې تورونو د چین 28 دولتي چارواکي او تجارتي سازمانونه د امریکا په تور لیست کې شامل کړای شول. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نوی رئیسه کریستینا جورجیوا وایي تجارتي جګړې د نړیوال اقتصاد کمزوري کولو اختار ایجاد کړی دی. د هغې په خبره په تقریبا یوه لسیزه کې به د نړۍ اقتصادي وده احتمالا تر ټولو ټیټ حد ته ورسیږي. کریستالینا جورجیفا چې د بلغاریا یو اقتصاد پوه ده، پرون د پیسو نړیوال صندوق د عامل د مدیر په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې وویل اغلی جورجیفا وایي اټکل کوو چې د نړۍ په 90% برخه کې به په 2019 میلادي کال کې اقتصادي وده پڅوي. په بله وینا مهاله نړیوال اقتصاد د رکود په حال کې دی. جورجیفا د دغه اقتصادي رکود ډیره ملامتي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر تجارتي شخړو واچوله. د هغې په خبره دا لانجه ښایي د 2020 کال تر پای پورې د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د زیانونو سبب شي چې د نړۍ د ناخالصه داخلي تولیداتو 0.8% کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تجارتي مسئلو په وړاندې جدي دریځ خپل کړی چې له څو هیوادونو له دې جملې چین سره د ګمرکي تعرفو د لوړولو په موضوع کې ځان ښکیل کړی دی. او د آذربایجان پولیسو پرون سه شنبې په پلازمینه باکو کې د اعتراض پر مهال ګڼ کسان نیولي. دغه کسان د خلکو د راټولیدنې د آزادۍ په ملاتړ راوتلي وو. دغه اعتراض د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا لخوا تنظیم شوی وو. د دې شورا تر چتر لاندې د آذربایجان د اپوزیسیون ځواکونه راټول شوي دي. د اپوزیسیون څو غړي په باکو کې د ښاروال د دفتر مخې ته راټول شوي وو. د هغه څه په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې دوی په یو مرکزي سټډیوم کې یو لاریون ته نه و پرېښي. د ښار چارواکو د ډیموکراتیکو قوتونو د ملي شورا مظاهرې ته د اجازې ورکولو لپاره شین څراغ ښوولی، خو شرط یې دایي ښیي چې تر 500 زیات کسان د پکې برخه نه اخلي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د وزارت ویاند روح الله احمد زه
جنوبی آسیا د پاره د القاعده شبکه مشر د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې وژل کیږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په هغه مرکز کې دی ساتل کیږي. یعنی دا په دې معنا ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته.
د ټاکنو خپلو کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د میزان په 20مې لومړنۍ نتیجه اعلان کړي.
موږ عملا د نتایجو د جمعبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په 20م د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دفاع وزیر مایک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی رئیس جنرال مارک میلی سره په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې کړي. ښاغلی ټرمپ له جګړو د امریکایي ځواکونو د ایستلو لیوالتیا لري.
موږ غواړو له دغو بې پایه جګړو خپل سرتیري بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو.
دویمه نیمایي کې به تر ډیره پورې د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام او یو دوه تفصیلی راپورونه درواورو. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 رازول لومړی مطلب ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دغه وزارت وروسته له هغه دا خبره وکړه چې په هلمند ولایت کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل پرون تایید شول. په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلوالو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي په هلمند کې د القاعده د یو مشر وژل کېدل حقیقت نه لري. دفاع وزارت وایي په وسلوالو طالبانو به فشار راولي چې له تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات پرې کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. دغه وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. دغه ریاست پرون ویلي عاصم عمر چې په خټه پاکستانی دی د القاعده شبکې له شپږو نورو غړو سره یو ځای د افغان او امریکایي ځواکونو په هغو ګډو عملیاتو کې وژل سوی چې د سپتمبر پر 20مه سوي وو. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي دا پیښه ثابتوي چې وسلول طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي شبکو سره اړیکې لري.
روح الله احمدزی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د دغو وسلولو پر ضد اقدامات کوي.
د جنوبی آسیا لپاره د القاعده شبکې مشر د هلمند ولایت په مساکله ولسوالۍ کې وژل کیږي. د دوی قرارګاه کې یا هم په مغ مرکز کې دی ساتل کیده، یعنی دا په دې معنی ده چې دوی نږدې اړیکې سره د پخوا په څیر شته. خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو وظیفه او دنده دا ده چې د افغانستان د خلکو دښمنان او د دې خاورې او هیواد دښمنان چې هر چیرې اوسیږي، هر ډله اوسیږي، له څومره ډلو سره چې دوی ارتباط ولري، موږ به بیا هم د دوی په تعقیب کې یو او دوی به له منځه وړو، لکه څرنګه چې د دوی مشر له منځه یوړل شو.
په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال وسلولو طالبانو ډاډ ورکړی و چې له القاعده شبکې سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي. یوې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبر ورکړی چې القاعده شبکه او وسلول طالبان له نږدې 30 کلونو راهیسې په خپلو کې همکاري کوي، خو وسلولو طالبانو له القاعده او نورو افراطي ډلو سره د خپلو اړیکو خبرونه نه دي تایید کړي. په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د غوړو د وژل کېدو خبرونه مخکې هم ورکول سوي دي. د لانګوار ژورنال خبرونه په حواله د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې هم د عملیاتو پر مهال د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه غړي وژل سوي وو. ملګری ملتونو په 2013 میلادي کال کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره د القاعده شبکې اتحاد برحاله پاتې دی. د لانګوار ژورنال خبرونه په حواله له ځینو راپورونو داسې ښکاري چې د هند نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 میلادي کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. ځینو امریکایي خبرونو په غزنی ولایت کې هم د القاعده شبکې د فعالیت په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو ویلي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان امنیتي ځواکونه وایي چې دغو وسلولو په وړاندې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د میدان وردګ امنیه قومندان مل پاسوال محمد وای صمیمی تیر شنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په دې ولایت کې په تیرو شپږ میاشتو کې د دولت تر 600 زیاتو وسلولو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
و موردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان لا هم د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې لري. دا ورسته له هغه چې په هلمند کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو خبره پرون تایید شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت همدارنګه وایي په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په شدت روان دي. دغه وزارت وایي په تخار او بدخشان کې ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په هلمند کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د پاکستاني ولاسل مشر عاصم عمر وژل کېدل تایید شول. صالح محمد صالح د همدغه ټولو مسایلو په اړه باندې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزی سره تفصیلي مرکه هم کړې ده. لومړی د القاعده شبکې د یو مشر د وژل کېدو په اړه باندې جزئیات ترې غوښتي.
د افغانستان کې کوم تروریستي ډلې چې فعالیتونه لري، بلخصوص طالبان، کوم ژمنې چې د افغانستان له خلکو سره یا هم له دې هېواد سره کړي دي، په هغه یو عمل نه دی کړی. صادقانه ژمنو ته هېڅ کله هم ارزښت قایل نه دي. دوی په تېرو کې هم د ښودلې ده چې هغه مسایل چې دوی په مذاکرات کې مطرح کړي دي یو هم نه دي عملي کړي او د عملي کېدو هوډ هم په عملي بڼه نه ده ښودلې. دلیل هم همدا دی او تاسې ګورئ چې دوی دقیقا له القاعده ډلې سره دوی اړیکې شته او په واضح توګه یوه ډېره واضح او سري نښه همدا ده چې نور مشران به هم له منځه وړل کېږي تر هغو پورې چې دوی د سولې مذاکراتو ته په واقعي توګه او په حسن نیت سره مخته نشي. د موږ اساسي وظیفه همدا ده چې د دغو ډلو ټپلو او تروریستي ډلو غړي به، مشران به، کلیدي کسان به د بل منځه وړل کېږي.
بله، احمد زه فکر کوم چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به هم وسلول طالبان چې فعالیتونه لري له القاعده شبکې سره هغه سیاړي کې لري، لکه څنګه چې په هلمند کې تاسو ویل چې د دوی ارتباطات موجود وو.
دا خو یو ډله ده او ډله لکه څرنګه چې په یو ولایت کې له القاعده ډلې سره دوی ارتباط درلود، دا طبیعي ده چې څه ضمانت شتون لري چې په بل ولایت کې هم ونه لري. دا نښه موږ ته بیا هم دا څرګندوي چې دوی اړیکه خپله له القاعده ډلې سره نه ده پرې کړې او اړیکه همغسې لري او د دوی په مرکز کې ساتل کېدل او د دوی اړیکې د پخوا په څیر باندې همغسې مستحکمې دي. موږ ته مهمه دا ده چې د سولې خبرو اترو ته راتګ دا په یو حسن نیت سره کېږي او په صداقت سره کېږي او د ژمنو او یا هم تعهدات په عملي کېدو سره کېږي. که چیرې دوی دا کار نه کوي، زموږ عملیاتونه چې د خالد تر نامه لاندې پیل شوي دي تاسو ګوري چې په ډیری ولایتونو کې زموږ عملیاتونه په شدت سره روان دي.
تر انتخابات وروسته او د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته په افغانستان کې عملیات زیات شوي دي. د څه لپاره
وروسته له انتخاباتو څخه وزه تاسو سره خبرې کوم؟ دقیقا هماغه مخکې د انتخاباتو په څیر زموږ عملیاتونه خپل شدت اخیستی دي. د تیرو څو ورځو کې تاسو ولیدل چې په تخار ولایت کې موږ طالبانو ښار کاملا د تروریستانو له موجودیت پاک شوله، همداراز وروسته له غنه بهارک ولسوالۍ وه چې هغه هم پاک شوه او تصفیه و تلاشی شوه. وروسته د غنه خواجهغار ولسوالۍ وه، خواجهغار ولسوالۍ هم پراخ عملیات ترسره شول او په ډېر دقیقه توګه او ټول کلي و بانډو د ولسوالۍ تصفیه و تلاشی شول. لویه لاره چې ماورای کوپچه چې تقریبا او ولسوالۍ د تخار یو بل سره وصلوي، دا لویه لاره هم پاک شوه او د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه. راتلونکي برنامه هم زموږ قوتونه په تخار کې شته، ځینې نورې سیمې شته، هغه مهمتونه دي. انشاءالله چې هغه به په راتلونکي کې بیا تاسو ته درته ووایو. هغه عملیاتونه به زموږ په همدې شکل باندې به دوام لري، لکه څرنګه چې په بدخشان ولایت کې موږ لوی عملیات ترسره کړل او دښمن ته سخته ضربه وارده شوه. بالاخره دښمن دې ته مجبور شو چې راسي او د دولت ځواکونو سره دوی یو ځای شي او تسلیم شي. ورته هماغه عملیات به زموږ په تخار ولایت کې هم دوام ولري. په همدې شکل باندې به په نورو ولایتونو کې تهدیدات لوړ دي، اولته دښمن تحرکات لري، هغه به عملي کیږي انشاءالله. ولی دښمن ورځ په ورځ د ضعیفېدو په حال کې دی او زموږ عملیاتونه به تر هغو پورې چې یو طالب هم په افغانستان کې وي او د نورو تروریستي ډلو په همدغه شدت سره به انشاءالله دوام لري.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زایو ویلی چې په ټول افغانستان کې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پوځیانو عملیات دوام کوي. د همدارنګ په هلمند کې د القاعده شبکې یو مشر د وژل کېدو په اړه باندې هم جزئیات ورکړه. طالبانو ویلي چې په هلمند کې د القاعده کوم مشر نه دی وژل شوی او تر څنګ یې دا ګواښ هم کړی و چې دوی به په ټولو ولایتونو کې خپلو جنګونو ته زور ورکوي.
شیبه پشیبه تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هڅې کوي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج پر وخت اعلان کړي. دغه کمیسیون وایي بیا هم یو لړ تخنیکي ستونزې شته چې دوی د حل لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر ویلي و له بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال پڅه پروسه د دې لامل ښایي شي چې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان لږ وځنډیږي. صالح محمد صالح د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشال رئیس حبیب الرحمن ننګ سره په دې اړه باندې مرکه کړې. په پیل کې پوښتلی چې آیا له ولایتونو د ټولو موادو د انتقال پروسه له مهالویش سره سم بشپړه شوې که څنګه؟
دیس یو ولایت مواد په ولایت کې نه دي پاتې. ټول مواد انتقالاتو د پلان سره مطابق کابل ته رسېدلي دي چې دیارلسم د نظام آخري تاریخ مکمل ټول تکمیل شوي دي او کابل ته رسېدلي دي. او موږ عملا د نتایجو د جمعبندۍ پروسه شروع کړې ده او موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې په ویشتم د میزان ته دغه ټول شمارش ترسره کړو. ولې یو شی چې دا موږ یو څه له لاسه ورکړي دي چې هغه په اولو درې ورځو کې ناظرینو نه حضور و، ناظرین کم و. بالاخره موږ یو کانفرنس ورکړ د هغه په اساس باندې یو درې ورځې موږ په دې کې له لاسه ورکړي. ولې موږ کوشش روان کړی ده چې موږ دغه درې ورځې جبران کړو او ویشتم ته موږ انشاءالله د ابتدایي نتیجې د اعلان لپاره آمادګي ولرو.
بلې ننګ صاحب، د بایومیټریک دستګاو څخه د معلوماتو د ټولولو د بهیر ویل سوي دي چې ټاکنی دی، البته دا یو کمیشنر دا خبره کړې ده. تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ؟
دغه دوه درې ورځې مخکې یو څه تخنیکي ستونزه وه چې بایومیټریک دستګاو نه کوم مواد چې په هغه کې وجود درلوده ډېر پس ډول په کندۍ سره انتقالېدل. ولې اوس تر یو حده پورې اوس هم لږ مخکې چې ما تخنیکي همکاران سره په دې باندې خبرې وکړې هغې ویلې چې یو څه ښه شوي دي. او خو بیا هم موږ د هغه کمپنۍ چې دا ټکنالوژي ترنه خریداري شوې ده هغوی سره خبرې کړي دي او هغوی د دې ستونزې د حل لپاره آمادګي لري او انشاءالله چې ډېر ژر به حل شي او موږ به ټول هغه معلومات به د بایومیټریک په دستګاو کې دا به سرور ته انتقال شي.
بلې ننګ صاحب، دغه د غیر بایومیټریک رایې که چیرې باطل اعلانېږي نو اټکل څه دی چې څومره رایې به کمیږي دغه اوسني ابتدایي ارقام چې بېلابېلو ادارو وړاندې کړي؟
موږ مکلف یو چې ټول خپل تخنیکي کارونه ترسره کړو. موږ جرایي برخه کې کار کوو او موږ د کمیسیون د طرزالعملونه او لوایح او راهنمودونه چې د کمیسیون لخوا نه تصویب شوي دي، د هغې مطابق موږ خپل ټول تحقیقي کار پای ته رسوو. ولې دغه ابطال او همدارنګه شمارش او دغه فیصلې ټولې تر کمیسیون تر تصامیمو پورې اړه لري. موږ به انتظار وباسو چې د کمیسیون تصامیم په دغه برخه کې په کوم لیول کې دي، او موږ به یعنی موږ ژمن یو چې وخت په وخت معلومات خلکو ته شریک کړو.
او څومره ډاډه یاست چې دا هر څه به د مهالویش مطابق ترسره کیږي، د ابتدایي نتایج اعلان او د نهایي نتایج اعلان؟
زه یو شي ته چې زه ژمنم، هغه تخنیکي کار ده، که څه هم موږ خپل ټول انساني کوشش په لاره اچولی ده، او حتی موږ درې شفته هم کار کړی ده چې سفر مو کولی شو وشتم تاریخ ته د ابتدایي نتیجې اعلان ونه ځنډېږي، او موږ دغه آمادګي ونیسو. ولې امیدوار یو دې ته چې موږ به دغه کار ترسره کړو. ولې بیا هم زه هغه مخکینۍ خبره بیا تکراروم چې موږ یو درې ورځې په دې منځ کې له لاسه هم ورکړي دي، ولې کوشش هم روان کړی چې دا جبران کړو، موږ کولی شو د افغانستان د خلکو انتظار پای ته ورسوو. او ابتدایي نتیجه چې د کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون مسؤلیت ده او دا اعلان کړي، او د نهایي نتیجې نو لکه څنګه چې قانون د شکایاتو کمیسیون مکلف کړی ده چې مشخص ورځو کې د سکیجول مطابق هغه شکایتونه چې په ابتدایي نتیجې باندې وي او دوی بررسي او د بررسي نه وروسته که موږ ته دوی هغه نتایج چې تایید کړي، نو موږ به ډېر زر نهایي نتیجه هم اعلان کړو.
له ازادي راډیو نه مو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس حبیب الرحمن ننګ مرکه واورېده، د انتخاباتو په اړه باندې مسایل له موږ سره شریکول.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: طالبانو له هم القاعده سره اړیکې نه دي قطع کړې. دا مقاله د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پاکستان پخواني سفیر حسین حقانی او د اټلانټیک شورا جکپوري غړي جاوید احمد په ګډه لیکلې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې تیره میاشت افغان او امریکایي ځواکونو د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې مشر عاصم عمر په هلمند کې پنخ شکړ. په دې عملیاتو کې هغه طالب ووژل شو چې د عاصم عمر پیغامونه یې لیږدول. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په ټویټر کې لیکلي دي چې عاصم عمر او د القاعده شپږتنه نور د سپتمبر د دروشتمې په برید کې په موسی کلا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي دې پېښې د طالبانو د ژمنو په اړه چې د قطر د سولې د خبرو پر مهال یې کړي وي جدي سوالونه پیدا کړل. طالبانو له امریکایي پلاوي سره په دوحې کې د سولې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړی و چې له القاعده سره به د سولې تر موافقې مخکې اړیکې پرې کوي، خو د ورځپاڼې په باور د هلمند له پیښې داسې ښکاري چې دا ژمنه ډېره لرې ده. ورځپاڼه لیکي القاعده او طالبان چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې همکاري سره کوي، او طالبان په افغانستان کې د القاعده په ګډون په سیمه کې د القاعده له ټولو ملاتړو سره همکاري کوي. د لویدیځ بلې خپرونې ډیپلومات بیا په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کړې: هغه څه چې پاکستان یې تل په لټه کې دی ترلاسه کولی شي؟ د طالبانو پلاوی د دوی د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ تیره اونۍ په اسلام آباد کې و. ډیپلومات لیکي د پلاوی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د سولې د لغوه شویو خبرو په اړه خبرې وکړې چې څرنګه کېدای شي بیا د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې پیل شي. د خبرونې په وینا دا هڅې د پام وړ ښکاري. ډیپلومات بیا لیکي طالبانو په داسې وخت کې اسلام آباد ته مخه کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې و. د ډیپلومات په باور د دې سربیره داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې طالبانو په اسلام آباد کې له زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. خبرونه لیکي دا په دې معنا ده چې واشنگتن په یوازې سر د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلېدو پرېکړه نه ده کړې، پاکستان هم په دې هڅه کې شامل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سپتمبر په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبري لغوه کړې.
ازادي راډیو ته غوښتست دولت شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي یو شمیر انتخاباتي ډلو ته خبرداری ورکړی چې د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینې ونه کړي. د کمیسیون مسؤلان وایي له وخت مخکې د ټاکنو د پایلو په اړه نظر څرګندول د قانون خلاف عمل دی. د انتخاباتو خپل کمیسیون هم له کاندیدانو غواړي چې پریږدي څو دوی پایل اعلان کړي. امید ظهیر مال او نور جزئیات.
داسې مهال چې نږدې هر ورځ یو شمېر ټاکنیزې ډلې وایي ولسمشرۍ ټاکنې یې ګټلي، اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دې کار ته غبرګون ښیي او وایي هغوی ته چې د بری اعلان کوي د دوی لخوا خبرداری ورکړل شوی دی. د دې کمیسیون د ویاند مرستیاله زرمینه حقجو کاکړ ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو د قانون له مخې یوازې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې حق لري چې پایلې اعلان کړي او هر څوک چې له وړاندې عمل کوي له قانون څخه سرغړونه ده.
دا صحیح
کپیژوري دوی هغه ډلو چې وړاندې نه یې کړی لمړی مورته توسیه کړې او وروسته خبرداري ورکړې، خو که دوام ورکړي د قانون لمخې به ورسره عمل وکړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د دوشنبه په ورځ وویل د 2019 کال ولسمشرۍ ټاکنې یوازې یو ګټونکی لري او هر څه ژر باید پایلې اعلان شي. بلورته بیا د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم مشر محمد اشرف غنی د المان شپیګل مجلې سره مرکه کې ویلي دا ښکاري چې دی به د راتلونکو 500 نورو کلونو لپاره هم ولسمشر وي، خو هغه زیاته کړي د کمیسیون اعلان ته پته مده. لدی وړاندې د ولسمشرۍ ټاکنو یو بل نومان رحمت الله نبیل ویلي وو د ولسمشرۍ ټاکنې د خلکو د کم ګډون له کبله هیڅ ګټون کې نه لري او دویم پړاو ته به ولاړ شي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له نوماندانو غواړي چې د ټاکنو د پایلو په اړه له وړاندوینې ډډه وکړي. د دې کمیسیون یو وایاند ذبیح الله سادات
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو محترمو نوماندانو څخه د غوښتنه کوي چې دوی د مخکې له وخته وړاندوینې نه کوي. هغه مرجع چې هغه تصمیم نیسي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی. په دې اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم پر اساس باندې ګام پر ګام پر مخ انشاءالله چې په ټاکل نیټه چې د میزان 8مه ده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې به اعلانوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د نوماندانو لخوا د پایلو په اړه وړاندوینه د خلکو فکر مخشوش او د بهیر اغیزمنوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ وایاند سمیره رسا وایي د یو شمېر نوماندانو
د ټاکنو د پایلو په اړه وړاندوینه او د خلکو د ذهن ګډوډول د کمیسیون په چارو کې لاسوهنه او نور دا بهیر اغیزمنوي. دا کار به بحران جوړ کړي چې وړاندې هم مونږ تجربه درلوده.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهالویش پر بنسټ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې میاشتې په 26مه او وروستۍ پایلې به د لړم په 14مه نیټه اعلانېږي. تر اوسه څلور نوماندانو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بریا وړاندوینه کړې، خو د ټاکنو کمیسیون وایي د پایلې اعلان د دوی حق دی. امید ظهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ او د دفاع وزیر مارک اسپر او د ګډو ځواکونو له لوی درستی سره کتلی دي او په سوریه کې د ترکیې د احتمالي عملیاتو په اړه خبرې ورسره کړي. د دفاع وزارت ویان تیره شپه وویل په دې اړه په تیرو څو ورځو کې سلا مشورې شوې دي. ترکیې د امریکا د متحده ایالاتونو له خبرداري سره سره ویلي د سوریې په شمال کې به پوځي عملیات پیلوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ټینګار کړی و چې هیواد به د سوریې په شمال کې ډیره کورد ځواکونه یوازې نه پرېږدي. ولسمشر ترامپ د یکشنبې په ورځ ویلي و د خپل هیواد د ځانګړو ځواکونو له 500 تر 100 پورې پوځیان به د سوریې له شمال څخه وباسي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د سوریې له شمال څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو له اعلان سره سم په دې سیمه کې وضعیت بدل ښکاري. کورد وسلول چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي پر دغه اقدام اندېښمن دي، ځکه ترکیه ویلي چې د سوریې په کورد میشتو سیمو کې به پوځي عملیات پیل کړي. د کورد وسلولو په باور له سیمې د امریکایي پوځیانو وتل به حتی د سوریې په شمال کې د داعش ډلې د بیا ظهور زمینه برابره کړي. خود امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون سیشن به په سوریه کې ډیره کوردانو ته پیغام ورکړ چې دوی به یوازې نه پریږدي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په یو غونډه کې وویل پر دې موضوع یې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړې دي. د ترامپ خبره په سیمه کې امریکایي پوځیان په جګړه کې برخه نه اخلي.
We want to bring our soldiers back home. These are the
موږ غواړو له دغه بی پای جګړو خپل سرتیری بیرته د دوی کورونو ته ستانه کړو. موږ جګړه نه کوو. موږ د پولیسو په حیث په ځینو سیمو کې پراخ حضور لرو. موږ پولیس نه یو، بلکې کوردان جګړه کوي. هغه جنگیالي چې په نړۍ کې تر ټولو غوره دي او دا کار کوي. په سوریه کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر زورو ترسیږي چې د سوریې له شمال څخه له تیرې دوشنبه وتل پیل سوي دي.
ترکیه په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پایل اعلان سره جخت ویلي چې کوردان ترورستان ګڼي او وایي دغه عملیات د خپلو سرحدونو د خوندیتوب او د ترورستي عناصرو د ځپلو لپاره پیلوي. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو د دغو عملیاتو پر موضوع د دوشنبې په ورځ په خپلو کې ټلیفوني خبرې هم وکړې. په دې منځ کې د سوریې حکومت هم له وخت څخه په استفاده له کوردانو غوښتنه کړې چې د سوریې پرانیستې غېږې ته دې ستانه سي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت معین فیصل مقداد د الوطن په نوم یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي د امریکا متحد ایالاتونو کوردان خطا ایستلي او یوازې یې پرې ایښې دي. وروسته له هغې چې د سوریې زیاتې برخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ونیولې، د سوریې کوردانو د امریکا په مرسته د دې تروریستي ډلې په وړاندې په جګړه کې برخه واخیستله. په نړۍ کې د کوردانو شمیر څه کم 40 میلیونو ته رسېږي چې ډیری یې اول په ترکیه، بیا په ایران، عراق او سوریه کې دېره دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نهایي هڅه کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې په وخت اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولسوالیو کې د افراطي ډلو پر ضد پوځي عملیات شدید شوي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو وار بیا له قید او شرط پرته د نجونو د بکارت پر دې د طبي ازموینې د ممنوعیت غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د چین د حکومت او کمونیست ګوند پر چارواکو به د ویزې قیودات ولګول شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نوې مشره کریستینا جورجیفا وایي تجارتي جګړې د نړیوال اقتصاد د کمزوري کولو خطر ایجاد کړی. او د آذربایجان پولیسو پرون سه شنبه پلازمینې باکو کې د اعتراض پر مهال ګڼ کسان نیولې دي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکای کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلېږي. لومړی به دوه راپورونه درته خپاره کړو او بیا به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه خپره شي. راځو لومړی راپور ته چې له هلمند زموږ همکار الیاس دی رالېږلی. په هلمند کې د شاتو مچۍ رواج شوي خو په تولید کې کموالی راغلی. که څه هم د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وایي په زرګونه کسان د شاتو په کاروبار بوخت شوي، خو د مچیو روزونکي او د شاتو کاروباریان وایي تر هغو چې کروندګر ښه کار ونه کړي د دوی مچۍ ښه شات نشي برابرولی. شاته او زراعت څه تړاو لري په اړه نور حال الیاس دایی را کوي.
زه په لیدلو د چچلو له ویرې ډارېږم، خو دلته په لسګونو صندوقونو کې بوختې مچۍ د لیرو سیمو شات راوړي. حتی ځینې د ملکي او مرګ له ویرې په کیلومترونو ځي او خپله دنده سرته رسوي. د هلمند د کرهنې ریاست د شاتو د کاروبار او د مچیو د روزنې د بهیر د پراختیا خبرې کوي، خو د مچیو یو روزونکی عبدالله وایي مچۍ ډېرې سوي دي خو د شاتو تولید کم سوی دی.
نو تولید تقریبا 1000 کیلو ته راشه کښته سوی دی، یعنی 1500 تر شاه راغلی دی. روزنګه خو ډېر اسانه روزنګه ده چې سړی ورسره پوه سي، پوهنګه ده. موږ ته چې دي درسونه موږ ډېر ویلي دي، موږ ته کاریب ډېرې لارښوونې کړي دي. تقریبا بدخشان او کابل او جلال آباد او د متکو کې ډېرې لارښوونې راته کړي دي. نو روزلي تقریبا ډېر ښه زده کړم ځینې کړي دي.
دا لا معلومه نه ده چې په هلمند کې ټول ټال څومره مچۍ او د هغو صندوقونه ویشل شوي دي، خو کاروباریان یې وایي د دې ولایت د شاتو رنګ او خوند په هیواد کې ساری نه لري. اوس ختمه سوې ده. خو څو کاله وړاندې د کارډف په نوم یوې زراعتي موسسې ډېر خلک د شاتو د مچیو روزنې ته تشویق کړل. په هلمند کې چې د کوکنارو او نشي توکو د تولید په نوم نړیوال شهرت لري، ډیرو دولتي او غیر دولتي موسساتو او دفترونو د بدیل معاشات په نوم ډول ډول پروژې راوړي چې که کروندګر راضي کړي چې د کوکنارو پر ځای بل کښت او مسلک ته راوګرځي خو ګټورې تمامې نسبې. د هلمند د کرهنې او مالداري رئیس زلمی لوکو وایي دوی ته څو ورځې وړاندې هم خلک راغلل د شاتو د مچیو غوښتنه یې کول. د ازادي راډیو ته ول په دې برخه کې علاقه ډیره ده او دوی هم د پراختیا پلان لري.
دا په یو پراخه اندازه تغیر دی د شاتو په سکتور کې، د شاتو د مچیو په سکتور کې. همداسې د دکانانو د خوا څخه هم دا هر کال په جریان کې دی د خپل د صندوقونو د شاتو مچی ډیروالی ورکړی دی. او ریاست زراعت د شاتو د مچیو د روزلو لپاره برنامه لري چې د دکانانو سره، خاصتا د اوغو دکانانو سره چې دی د شاتو د مچیو کاروبار کې درڅو هغه ته د ارتکای ظرفیت پروګرامونه تطبیق کړي.
په هلمند کې اوس د شاتو لپاره ځانګړي هټۍ جوړې شوي دي. په داسې حال کې چې دلته لاله وړاندې د هرات او ننګرهار شاتو خپل نوم کړی دی. د هلمند کرهنی ریاست وای دوی د لشکرګا ترڅنګ په ناوی او نهرسراج ولسوالۍ کې شاتو د موچیو لوی لوی فارمونه لري او عملا خلکو ته روزنه ورکوي. د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی اتولا چې کلونه کېږي د شاتو د مچیو کار کوي وایي دا کار هم اسانه دی او هم ډېرې پیسې ګټي.
ګټه خو نو ښه ګټه ده ولې که شیر یو لس د خوړلې اصل کلو اصل کې اصل کې امتیام دي حتی چې جمباسې ورکوي په 1500 کلو ته مې ورکوي که دانګې خرڅه کلو کلو نو 1600 بس داسې خرڅېږي او ډېره ګټه لري. سان ته هم ډېره ګټه کوي. ګټه هم زیاته ده پیسو پر برابر هم ګټه زیاته ده در بل کښت.
د کرهنې سره د شاتو د مچیو تړاو جالب دی. هغه کسان چې د کلونو راهیسې د شاتو د مچیو کاروبار کوي وایي که بزګر ښې او حلالې دانې ونه کړي د دوی مچۍ خوندور او پریمانه شات نه شي تولیدولی. عبدالله راته وویل مخکې کلونه بزګرو ریحان ډېر کرل. دریحانو د ډیرو ګلانو په خاطر د دوی شات هم ډیر ول.
د دې ګټه خو نو مخکې کلو کې ډیر خوندورې ګټې وې چې هغه ریحان کر کېدل نو تقریبا 2000 کیلو 2500 کیلو شات مر ترلاسه کول د ریحانو د ګل څخه. اوس چې دی اوس یو څه د دوه کال کېږي چې اوس شات راغلي ریحان خلک نه کوي ریحان ارزانه دي نو تولید تقریبا 1000 کیلو ته راشک شته سوي دي یعنی 1500 در شهر راغلي دي.
په خو به چې نړیوال اقلیم او آب و هوا یخ و په هلمند کې د ژمي په فصل کې کشت او کروندې نه کېدلې. د شاتو د مچیو کاروباریانو به درې میاشتې د غذا او خوراک په خاطر مچیو ته برا ورکوله خو اوس هوا توده ده. په ژمي کې هم داسې شیان کرل کېږي چې ګل او وده کوي او مچۍ ترې د خپل خوراک او اړتیا وړ شات راوړي. دلیستی د ازادي راډیو
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیپلنې
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
د سیشن می پرز د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمیر خوستیو خطاطانو انځورګرو او هنرمندانو د اثارو نندارتون جوړ شوی و. د نندارتون ګډونوالو هنر د هرې بشري ټولنې د ژوند یوه برخه وبلله او دا ډول هنري فعالیتونه یې د ټولنې د فرهنګ د انعکاس او خوندي کولو په برخو کې ګټور یاد کړل. په دې پروګرام کې هنرمندانو له افغان حکومت وغوښتل چې د بازار موندنې په ګډون د دوی ته د هنري فعالیتونو په خاطر مناسب شرایط برابر کړي. په دې اړه له خوسته زموږ خبریال نجیب الله لوخیل راپور رالیږلی. ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو.
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې جوړ شوي هنري نندارتون کې یو شمیر خوستیو خطاطانو او انځورګرو خپل جوړ شوي لسګونه آثار چې د دې هیواد د فرهنګ او تاریخ خودنۍ کوله نندارې ته ایښي ول. په یاد نندارتون کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړ شوی و د دې ولایت ګڼو فرهنګیانو همدارنګه د هنر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د یاد ادارې مشر محمد انور زاهد په خپلو خبرو کې د هنر ټولې برخې د سولې امن او پرمختګ د پیغام پر رسولو کې ګټورې وبللې.
هنر ژبه خوږه ژبه دو نرمه دو بسته ژبه دو هغه که تمثیل دی هغه که رسمی دو هغه که خطاطی دو هغه که موسیقي دو د موسیقۍ هنر دی د سندرو هنر دی د دې لارې نه موږ په سنۍ سره هغه خپل پیغام هغه د سولې پیغام هغه د امن پیغام د پرمختګ پیغام موږ په سنۍ سره رسولای شو.
د محمد اسماعیل زدران پونوم یو انځورګر او خطاط چې لکلونو کلونو د هنر په مختلفو برخو کې فعالیت لري او په دې نندارتون کې خپل ځینې آثار ننداري ته وړاندې کړي ول. ویل د هنرمندانو د منظم فعالیت لپاره ځانګړی ځای او مرکز نشته.
زر تبلو مې جوړې کړې دي چې په دې کې خطنویسي خطاطي رسمي نقاشي مجسمه‌سازی میناتوري عینه په بیلابیلو برخو کې مو کور کړی دی. دا مشکل دی چې د دې غریبونه داسې ځای نشته چې د خپل خطاطي رسمي نقاشي شاګردون وروزي. د دولت نه دا غوړم چې د دې د کور کچته داسې یو بزور پیدا شي یو مارکیټ پیدا شي چې د خپل منځ کې سیالي هم سره وکړو او پروګرامینه په مخ بیا وکړو. د دې لپاره بزور پیدا شي او پروګرامینه په مخ بیا وکړو.
نقاش رحیم شاه، انزورگر او خطات شمس، او د شاکر افغان پروم یوزوان انزورگر چی په دې ورستوي کې هنر ته مخه کړی وای.
تقریبا داسې وتله سکولا کې چې ما د هنر پیل کړی دی، د هنر په برخه کې کور کو، منظرې مرسم کړي دي، ډېرې ښایسته ښایسته هم جوړې کړي. داسې کې تاسو وینه لیدلی شئ چې ټول آثار مو وړي دي. دلته
ما د هنر اته کاله کېږي چې په دې هنر کې استاد یم. اینه پخوا یو دوه کاله درې کاله ما شاګردي کړې ده.
په خپل د یو هنرمند په حیث باندې ما یو څو دانې انځورونه او کښه او که آثار ښه راوړې مې دي او نندارې ته مې ایښې دي. خصوص د پنسل کارې په بخش کې کار کوم، د دې ترڅنګ خطاطي هم کوم.
د نورو هنرونو په خوا کې افغانستان کې موسیقي نه یوازې اوږده مخینه لري، بلکې مینوال هم ډیر دي. سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی هم د سندرغاړو ستونزو ته په اشاره وایي چې
د موسیقۍ د هنر دا ستونزې دي چې مثلا مونږ درې هنرمندان چې دي بې مسلکه دي، نو د هنرمندانو د علم سطحه ټوټه ده. مونږ په خوست کې چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړي په علمي شکل د هنر زده کړي، نو د دې دپاره استادانو ته ضرورت دی.
د خوستوالو په منځ کې د پخوانه د هنر په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانېدلي چې د هنر، موسیقي او لاسي صنایعو په برخو کې خپل استعدادونه په ډاګه کړي. خو د هنرمندانو د مکررو غوښتنو سره سره هم نه حکومت او نه نورو مرستندویه ادارو دوی ته لازمه پاملرنه کړي او هغوی ته تر اوسه هم د فعالیت وړ شرایط نه دي برابر شوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کوم ستونزې لري، او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کاټه سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدې ونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې. حسرت صاحب پلمړی سره کې تاسو ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله او د اوریدونکو پښتني جواب وي. پلمړی سره کې غوړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړي، نو که تاسو خوشحالي لمړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم. محمد قبیل شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بسکرام.
بله حضرت صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه تلمړي سر کې تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته، مشخصاً هغه اوریدونکو ته چې هغوی خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقه تر موږ را رسولي دي، هغوی ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصاً د دغه ورور د پوښتنې غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنیو ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی، او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه، او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک دی 1 کیلومتر چې ټول ټال 22.5 کیلومتر سړک کېږي، خو 1 کیلومتر ډیزاین تقریبا بشپړ شوی دی او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتر کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب، دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن له پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پېږدم.